د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د نهه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې اتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:00 بجې، افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبري پروګرام کې دلته سو محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصاد او د کشمیر په لانجه خبرو اترو لپاره نن د چین سفر کوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي امریکایي پوځیان به د کوردانو خلاف د ترکی ممکنه حملې لپاره یو اړخته کیږي، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړې چې د ترکی اقتصاد به تباه کی کچرې هغوی د زیات حد پورې لاړل. او د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان کې ډیموکراټیک ګوند د صدر ډانلډ ټرمپ مؤاخذې پلټنو کې پینټاګان او د وایټ هاوس بجټ دفتر ته سمن یا حکم کړی چې د یوکراین پوځي امداد ادرولو په سر د ټرمپ د فیصلې په اړه دستاویزات کانګرس ته ورکړي. او ځکه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین خپل رسمي سفر کوي، چرته چې با نوموړی د چین صدر او د دغه هیواد وزیر اعظم سره د لیدو کتو په وخت د بیجینګ او اسلام آباد دوه اړخیزه اړیکو سره سره د کشمیر د مسلې وروسته په سیمه کې پیدا شوي تاوتریخوالي په سر خبرې کوي. د ګولیا دوشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دفتر لخوا ویلې شوي چې په دغه دورزنی سفر به د پاکستان اقتصاد، سرمایه کاری او دوه اړخیزه تعلقات نور هم قوي کړي. د هندوستان د حکومت لخوا د اگست په میاشت کې د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو او دغه د کرفیو لګولو وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورې سخت خو متضاد خبرداری ورکړی او ویلي امریکایي پوځیان به د کوردانو خلاف د ترکیې ممکنه حملې لپاره یو اړخته کیږي، خو ورسره یې ویلي دي چې د ترکیې اقتصاد به تباه کی کچرې هغوی د زیات حد پورې لاړل. ډانلډ ټرمپ خبري اعلانو ته ویلي کچرې ترکیې د دوی د فکر مطابق د انسانیت دایرې نه بهر څه وکړل نو د یو سخت تباه شوي اقتصاد سره به مخ شي. خو د صدر ټرمپ ریپبلیکن اتحادیانو د شام کوردانو پرېښودو په امکان سخته غوسه څرګنده کړې، چا چې د داعش توندلارو خلاف جنگ کې د امریکې سره یو ځای په جنگ کې برخه اخیستې. د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان کې د ډیموکراټیک پارټي غړو د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې پلټنو کې پینټاګان او د وایټ هاوس بجټ دفتر ته سمن یا حکم کړی چې د یوکراین پوځي امداد ودرولو په سر د ډانلډ ټرمپ د فیصلې په حق لا دستاویزات کانګرس ته ورکړي. د ډیموکراټیک پارټي درې کمیټو د ګل پورز د دفاع سفیر، د دفاع وزیر مارک اسپر او د وایټ هاوس بجټ او انتظام دفتر موقتی ډایریکټر رسل واټ نه غوښتنه کړې چې د اکتوبر د 15 نیټې پورې ورته دغه دستاویزات ورکړي. کانګرس کې د ډیموکراټیک پارټي غړي د صدر ټرمپ د هغه ګامونو په حق له رپورټونو پلټنه کوي چې کنه په یوکراین باندې یې دباو اچولو چې د نوموړي صدارتي مخالف امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هانټر خلاف د کرپشن پلټنه شروع کړي. عراقي چارواکو د ګل پورز وعده کړی چې د هغه امنیتي ځواکونو احتساب به کوي چا چې د حکومت مخالف احتجاج کوونکو خلاف غلط ګامونه پورته کړي. عراقي پوځ د حالاتو قلارولو لپاره شمال ختیځ بغداد کې د صدر سیټي د سیمو نه خپل ځواکونه اوسره وباسي. تیره شپه د احتجاج کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطو کې لږ تر لږه 14 عام کسان وژل شوي. یو هفته وړاندې شروع شوو احتجاجونو کې د سلونه زیات عام خلک وژل شوي دي. په ټوله نړۍ کې د موسمي بدلون خلاف احتجاج کوونکو د ګل پورز د دوو هفتو لپاره احتجاجونه شروع کړي چې پکې د موسم خرابونکو کاربن ګیسونو اخراج راکمولو په سر ګام پورته کولو لپاره د سیول نافرمانۍ ګامونه هم اخیستل شامل دي. لندن کې پولیسو 207 او شپک اویا کسان نیولي چا چې سړکونه او پلونه بند کړو. او د جرمني په برلن ښار کې خو شازرو احتجاج کوونکو د ویکټري کالم نومي یادګار ګیر چاپیرا سړکونه بند کړو. د اکسټینکشن ریبیلیون په نوم ډلې لخوا انتظام کړل شوو احتجاجونو کې د آسټریا، آسټریلیا، فرانس، سپین، نیوزیلینډ او امریکې په شمول د ټولې نړۍ په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو مظاهره چانو برخه اخستی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باندې
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او وزو د پاکستان وزیر اعظم دفتر وای چې د ملک وزیر اعظم عمران خان نن د چین سفر کوي او هلته به د چین صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او په دغه ملاقاتونو کې به د ملک اقتصاد د سیمې حالات او د کشمیر په مسله باندې د یو بل سره خبرې اترې کوي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو ته موږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باندې د نهه اسې شنبې په ورځ د چین خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړي، ترته چې باندې موړه د چین صدر شي جینګ پینګ او وزیر اعظم سره هم لیدل کاته کوي. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا ویل شوی چې دغه دوه ورځنی سفر به د پاکستان اقتصادي مشکلات کمولو، د سرمایه کاری او د دوړو هیوادونو اړیکې نور هم قوي کړي. د هندوستان د حکومت لخوا د اگست په میاشت کې د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو او دغه تا د غزبندیز یا کرفیو لګولو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخواله سیوا شوه. هندوستان او پاکستان دواړه په کشمیر داوه لري. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان با په سیمه ایز پرمختګ او د کشمیر د لانجې وروسته په سویلي آسیا کې د سولې او امنیت په اړه د خپل دریز ناچینایي چارواکي خبروي. د هندوستان د حکومت لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته چین د هندوستان دغه ګام رد کړو او دغه یې د نه منلو ګام بللو. چین دا خبرداري هم ورکړو چې په دغه لانجمنه سیمه کې یو ورخیزه ګامونه د دغه لانجمنه سیمې حالت بدلولی شي. چین هم د کشمیر د لګي برخه کنټرول لري، چرته چې آبادی کمه ده او دغه سیمې په پوله د هندوستان سره د اوږدې مودې راسې شخړه هم روانه ده. اخوا هندوستان بیا دریز لري چې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختمول د هند کورنۍ معامله ده او د دغه ګام مقصد په دغه سیمه کې پرمختیايي او اقتصادي بدلون راوستل دي. په تیر یو کال کې بعد د وزیر اعظم عمران خان د چین دریم سفر وی. د کله نه چې نوموړي د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي، په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جینګ وایس اف امریکا ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او د چین صدر شي جینګ پینګ د خپلو هیوادونو ترمنځ دواړخیزو اړیکو پراخه کولو لپاره ښې اړیکې جوړې کړې دي. نوموړي زیاته کړې دوی ډېر واره رابطې کوي. زما په نظر دا یو ښه پرمختګ دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ستر مشران په دې ملګرتیا او مرستو سل په سله په یو نظر دي. د چارواکو په وینا د عمران خان د چین په نننی سفر کې بعد د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اقتصادي مرستو او چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک ترڅنګ یو شمیر نورې لوزنامې هم لاسلیک کیږي. د سی پیک منصوبې لاندې چین په پاکستان کې د 10 بلیون ډالره سرمایه کاری کړي چې په دغه هیواد کې د سړکونو نظام او بجلی د پیدا کولو پلانټونه جوړ کړي چې ورسره به د پاکستان د بجلی کمی ختم شي. تمه ده په دې سفر کې بعد وړاندې هیوادونه د بلیونونو ډالرو ایم ایل یو ریل پټلۍ په منصوبه هم خبرې پای ته ورسوي. چین پلان لري چې د سی پیک منصوبې لاندې د پېښور نه تر کراچۍ پورې د ریل پټلۍ جوړولو لپاره فنډونه ورکړي. چین او پاکستان دواړه بیا دا نیوه کې ردی چې ګنې د سی پیک منصوبه د پاکستان لپاره د قرضونو یا پورونو جال دی او دا چې د چین دغه منصوبې د پاکستان کړکېچن اقتصاد د نورو ستونزو سره مخ کړی دی. د دغه نیوکو وروستو په پاکستان کې د چین په دغه لویه منصوبه د کار رفتار هم کم شوی. په اسلام آباد کې د چین سفیر د دغه نیوکو په جواب کې ویلي، زما په فکر دا منصوبه هم په هغه رفتار روانه ده او دغه منصوبه زمونږ د اطمینان سره سمه ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
تا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوچ پنلوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
نن یعنی د اکتوبر په اوم تاریخ په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکای د شروع کړي جنگ اتلس کاله پوره شول. په دې موقع د امریکای او د نړۍ په مختلفو اخبارونو کې افغانستان کې د اتلس کالو راسي د تود جنگ په حق لا مختلف ریپورتونه تجزیه او مضمونونه خواره شوې دي. د افغانستان په جنگ د امریکای د یو زوړ اخبار هیومن ایونټس په وپاڼه د نامتو امریکني لیکوال مارک ایوریټ یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه افغانستان کی اس جنگ ولی لازمان بندی دل پکار دی. مارک ایوریٹ د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د صدر ترامپ لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د اعلان نه پس امریکا کې د خی او د ګس اڑخ دواړه قسم سیاستدانانو په دې اعلان سخر د عمل ښکارا کړی دی. د ډیموکریټک پارټۍ سینیټر باب مینینډیز د اعلان ته د ټرمپ حکومت د خارجه پالیسۍ بل یو ډیر خطرناک اقدام ویلې دی چې مقصد د امن د پاره د یو منظم کوشش کولو په ځای د صدر ټرمپ شخصیت ذلول دی. په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ یو غړي ایډم کین زینګر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د داسې ترهګر تنظیم مشران د امریکې په خوره قدم ایښودو ته پرېښودل نه دي په کار، کوم چې تر اوسه پورې د 11 سپتمبر د حملو غندنه قدرې نه ده کړې. خو هیومن ایونټس اخبار خپل مضمون کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه واپس امریکې ته د راوستو دپاره صدر ټرمپ له طالبانو سره امن لوزنامه لازمن دستخط کول پکار ده. اتلس کاله جنگ اوشو دا ډیره لویه اوشوه. نور امریکایانو له د صدر ټرمپ د امن کوششونو مرسته پکار ده او صدر ټرمپ له عقوبت امن لوزنامه کول وی، ځکه چې د امریکني قام هم دا خواهش دی چې امن راشي. مارک ایوریټ خپل مضمون کې زیاتی چې صدر ټرمپ په کال 2018 کې خپل صدارتي انتخابي مهم کې خپل امریکني قام سره دا لوس کړی و چې دی به افغانستان نه خپل فوجونه راغواړي، خو افسوس چې صدر ټرمپ د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي افغانستان ته نور 3000 فوج ولېږلو. هیومن ایونټس اخبار لیکي چې د کال 2014 په فروری کې امریکا کې د خلکو د رائے خیال د معلومولو نه پس دا خبره په ډاګه شوې وه چې د امریکایانو اکثریت د افغانستان جنگ شروع کول یوه غلطي ګڼي. خو دې پسې د همدغه کال په جون کې شوی عوامي سروې کې 52% امریکایانو د افغانستان جنگ ته د یوې غلطۍ ویلو نه انکار وکړو. ریپورت لیکي چې د افغانستان د جنگ په حق له د امریکني اولس رائے خیال وخت په وخت بدليږي. د روان کال په 14 اگست شایع شوو راسموسن ریپورتونو کې لیکلې شوې دي چې ډېر کم امریکایان افغانستان د امریکې د مفادو لپاره اهم ګڼي، خو بیا هم لوی شمیر امریکایان افغانستان نه د کلهمو امریکنو فوجونو د راغوښتو په حق کې نه دي. د یوګو په سروې کې معلومه شوې ده چې عام خلک افغانستان کې د روان جنگ په صحیحوالي اعتراضونه کوي. عام اولس افغانستان نه د امریکني فوج وتل غواړي او وایي چې آینده د پاره د نورو ملکونو په جنگونو کې د امریکې په انخلولو ډیر غور او سوچ پکار دی. همدا قسمه جذبات د حکومت مخالفه سیاستدانانو هم ښکاره کړي دي. د ستمبر په نیمه کې د ډیموکراتیک پارټۍ په صدارتي جلسه کې زنانه سینیټری الیزابت وارن خلکو سره لوس کړی و چې د دوی یعنی ډیموکراتیک حکومت راغلو نو د امن لوزنامې بغیر به هم امریکني فوجونه سمدستي افغانستان نه راغواړي. دې د یو تپوس په جواب کې ویلي وو چې امریکني فوج په افغانستان کې د یو داسې جنگ د ګټلو لپاره جنگ وکړو چې دغلته پرتې مسلې په جنگ اړو اوارېدې نشي. مارک ایوریټ هیومن ایونټس کې د افغانستان په جنگ کې د سرو مال د زیان په حواله لیکلي دي چې د افغانستان په جنگ د کیدونکي مالی تاوان تر مخې دغلته امن لوزنامه اوس لازمه شوې ده. د کال 2011 د امریکې د بجټ نخکاره ده چې افغانستان کې په هر امریکني فوجي د کال څه د پاسه $300,000 اخراجات راځي. مجموعي لحاظ سره د افغانستان په جنگ د امریکې سالانه اخراجات $250 billion ته رسیدلی دي. دین علاوه د افغانستان په جنگ کې تر اوسه پورې 2400 امریکني فوجیان وجلې شوي دي. دین علاوه تقریبا 10,000 عام خلک هم وجلې شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکایي پوځیان به د کوردانو خلاف د ترکی ممکنه حمله لپاره یو وړخته کیږي، خو سره دا خبرداري هم ورکړی چې د ترکی اقتصاد په تباه کې کچري هوی د زیات حد پورې لاړل. نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته منګه همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شام شمالي سیمو نه د خپل عسکرو دراويستلو اعلان سره د ترکی پوسته د کورد وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره لار هواره کړې ده. دغه فیصلې ته په پراخه توګه د ترکی د صدر طیب اردوان سفارتي ګټې په نظر باندې کتل کیږي. د امریکا صدر دا ناڅاپي حیرانوونکې فیصله د اتوار په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره په ټلیفون خبرو اترو کې کړې ده. د ګل په ورځ د ترکی صدر د واشنگتن د شام په اړه پالیسیو د بیا سمولو ګام او د صدر ټرمپ د دغه فیصلې هرکلی کړی دی، خو داسې اشارې ترې ترلاسه شوي چې د کورد وسلوالو پر ضد یې د پوځي عملیاتو فیصله غوسه فیصله ده. د ویلي وړاندې مهم دا ویلي چې موږ به یو شپه ناڅاپي ځان در رسوو او موږ د دقیق لکه ژمنه کړې ده، یعنی ناڅاپي به یوه ورځ په شام کې کورد وسلوالو پر ضد عملیات شروع کوي. ترکی د تیرو څو میاشتو نه د شام په پوله خپل عسکر د کوردانو په مشرۍ کې د شام جمهوري عسکرو پر ضد راجمه کړي دي. ترکی د شام په جمهوري عسکرو کې د وای پی جی کورد وسلوال ترخګر اعلان کړي دي، خو دغه ډله د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې د امریکا سره کلک ملګری و. د امریکا لخوا د فشار په وجه ترکی د عملیاتو د پلان نه ورستو شوی وو او د کورد وسلوالو سره یې د شام په پوله 1.5 کیلومتره محفوظه سیمه جوړولو باندې رازمندي خودلې و چې د خپل ملک سرحدونه خوندي کړي. ترکی صدر رجب طیب اردوان پلان لري چې دغه سیمه ته به د شام هغه خوښه شل لکه کډوال د ترکی نه واپس کوي کوم چې د خانه جنگي په موده کې هلته مشته کړی شوی وو. د واشنگتن د کورد وسلوالو وای پی جی سره مرستې د انقرا واشنگتن ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار کړې دي. سړنکار فکر کوي چې رجب طیب اردوان به سمدستي د کورد وسلوالو پر ضد عملیات شروع کوي. د انقرا منځني ختیځ تکنیکی چارو پوهنتون کې د نړیوالو چارو پروفیسر حسین باغچی وایي چې داسې امکان هم شته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپلې فیصلې څخه وروستو شي. دی وایي چې د وړاندې د داسې شو تجربو پر اساس دا فکر کوي. دی وایي چې ترکی په یو باندې هم باور نه کوي، هغه که صدر اوباما وي او که صدر ټرمپ. او دلته یو عام اصطلاح دا ده چې د امریکا په یو صدر هم باور نشي کېدی. په امریکا کې داخلي فشار او نیوکو باندې صدر ډونلډ ټرمپ ترکی ته د خبرداري پیغام ورکړی دی. د خپل ټویټ پیغام کې لیکلي چې ترکی چرته هم داسې څه وکړه کوم چې زما په خپل قوي او لاسانی عقل وګورم چې د خپل حد نه واوړي ده، نو زه به د ترکی اقتصاد بیخي تباه او برباد کړم. داسې مې وړاندې هم کړي دي. د تیر کال دسمبر په میاشته کې هم د امریکا صدر وړاندې هم د شام نه د خپل پوځ دراويستلو وعده کړې وه، خو په ملک کې دننه د سیاسي دباو لاندې دغه فیصله بیا وځنډول شوه. سړنکار وایي ترکی به دا هر څه د نږدې نه ګوري، ځکه چې د صدر ټرمپ سره خپل نږدې ځینې ملګري هم په دې فیصله خوشاله نه دي. د امریکا واکمن ریپبلیکن ګوند سینیټر لینډزی ګراهام په خپل ټویټ کې لیکلي دا به د امریکا په لمن تور داغوي کچاري کوردان یې پریښودل. دی وایي کچرته دا ګام عملي کیږي نو موږ به په سینټ کې د دې فیصلې د واپس کولو لپاره قرارداد وړاندې کوو. او دی زیاتوي چې دا قرارداد به د پارلیمان دواړه سیاسي ډلې باور کوي چې په اکثریت سره منظور کړي. هغه لګرا هم د صدر ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری دی او تیر کال د شام نه د پوځ راوستلو په فیصله ځنډولو کې هم په صدر باندې ډیر کار کړی و. ترکی په شام کې د خپل پلان عملي کولو پر سر د ایران لخوا هم فشار سره مخ کېدې شي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د اتوار په ورځ ویلي یوازنې لار چې ترکی ور باندې خپل دفاع کولای شي هغه دا ده چې مرکزی حکومت په سرحدي سیمو کې د خپل پوځ شتون زیات کړي، خو د شام د خپلواکۍ او ازادۍ سرغړونه باندې نشي ممکن کېدی. جواد ظریف وویل چې ترکی ته ایران خپل دریځ 13 میاشت په ماسکو کې درې پریزه غونډه کې وړاندې کړی و. د استانه پروسې لاندې درې واړه ملکونه روس، ایران او ترکی د شام د لانجې په هوارولو باندې کار کوي. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته په دغه جواب کړی دی. د ویلي د جګړې شروع کېدو په اوله کې هم ترکی د شام د خپلواکۍ احترام کړي کوي به او په راتلونکي کې به یې هم کوي. ترکی او ایران دواړه د شام په خانه جنگي کې د مخالف ډلو مرستې کوي. ایران په شام کې د ترکی پوز په پرځای کولو باندې وړاندې هم غږ پورته کړي او کله کله د هغوی د پوز د وستلو غوښتنه هم کړي. د ترکی پلان کړی شوی عملیات چې 1.5 کیلومتر خوندي سیمه جوړه کړي دا به په شام کې د ترکی د پوز موجودیا نور هم پراخه کړي. بلخوا که د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په مشوره ترکی د داعش پر ضد جګړه لاسو کې اخلي او سیمه کې جهادي بندیان هم کنټرول وساتي نو هم به د ترکی پوز شام کې پراخه سیمه د قابو لاندې راولي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان کې ډیموکراټیک ګوند صدر ډانلډ ټرمپ مواخذې پلټنو کې پینټاګان او د وایټ هاوس بجټ دفتر ته سمن یا حکم کړی دی چې د یوکرین پوځي امداد ودربلو په سر د ډانلډ ټرمپ د فیصلې په حق لا دستاویزات کانګرس ته ورکړي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو سره منګه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ډیموکرات درې کمیټې یو د دوشنبه یا ګل پورز د دفاع وزارت سیکرټر مارک اسپر او د بودیجې او منیجمنت سفارت ډایرکټر روسل واتس د دستاویزاتو تر 15 اکتوبر بیرته سپارلو غوښتنه وکړه. د ډیموکرات غړي د دغه اداګانو په برخه کې پلټنی پر مخ بیایي چې دا ثابت کړي چې صدر ټرمپ د خپل مقام څخه په غیر قانوني توګه د یوکرین څخه د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن او دغه د زوی هنټر بایدن پلټنی ترسره کول غوښتي. په پلټنو کې یو برخه دا هم ده چې آیا صدر ټرمپ یوکرین ته د فوزي مرستو ودرولو د یوکرین د جو بایدن د پلټنو د غوښتنه سره تړلې دي او کنه. په دې اړه وروستی پرمختګ په داسې حال کې مخته راغلی چې د اتوار یک شنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکي هم ګواهی ورکولو ته حاضر شوی وو. دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز ته د شکایت کوونکي وکیل کړي او د دې خبرې پخلی د تور لګونکو وکیل مارک زیب وایس اف امریکا ته هم کړي ده. د تور لګونکو وکیل ویلي دی چې د دویم تور لګونکو هم د استخباراتو د ټولنې غړي دی. د دغه تورونو لامل ولسمشر ټرمپ د مواخذه یا امپیچمنت پلټنې پیل شوی دی. دویم تور لګونکو هم ادعا کړې ده چې دا اهم معلومات لري چې صدر ټرمپ د یوکرین د مشر زخه غوښتنه کړې وه چې د جو بایدن په برخه کې تحقیقات پیل کړي. د ولسمشر ټرمپ او د یوکرین د مشر ترمنځ خبرو په برخه کې دویم ادعا کوونکی هم دا ولنی ادعا کوونکی معلومات تایید کړل. د ولسمشر په برخه کې د غیر قانوني اداګانو تحقیقات پر مخ روان دي. په دې کې ولسی جرګې د استخباراتو برنۍ اړیکو او سارنی چارواکي غړي هم شامل دي او لسو مهمو چارواکو او تنانو سره په دې اړه تحقیقات روان دي. خو صدر ټرمپ وایي د په یوکرین کې د اداري فساد او رشوت په برخه کې اندیشمن نه. په دې فساد کې شای چې 2016 کال لپاره د جمهوریت ریاست د ډیموکرات کاندید جو بایدن ککنوي دا غزوې په یوکرین کې یو کمپنۍ لدی او لاغه معلوماتو په برخه کې تحقیقات کېدل. خو بیا تنقید کوونکي وایي چې د ولسمشر په ټلیفون خبرو کې د امریکا د 400 میلیونه ډالرو نظامی مرستي په بدل کې د یوکرین د مشر زخه غوښتل دي چې د سیال په برخه کې د زیانمن معلومات برابر کړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوسو عراق ته. هلته د تیرې یوې هفتې راهیسې احتجاجونه روان دي. دغه احتجاجونه په ملک کې د بیروزګارۍ، د اسانتیاو د نشټوالي او د کرپشن خلاف کیږي، خو په دې کې تر اوسه پورې د سلو نه زیات عام خلک وژل شوي دي. او عراقي چارواکو د ګلپور وعده کړې ده چې هغه امنیتي ځواکونه چې په غلطه توګه باندې ګامونه پورته کړي دي د احتجاج کوونکو خلاف، ته هغې به احتساب کوي. رپورټ پې زمونږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
عراق کې د بیروزګارۍ، د بډو رشوتونو او د بنیادي اسانتیاو د نشټوالي پر سر د حکومت پر ضد مظاهرو کې د 14 نورو کسانو د وجد کېدلو سره په احتجاجونو کې د وجل شوو کسانو شمیره د سلو نه زیاته شوې ده. تیر ورځ د عراقي حکومت پر ضد په تازه مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو په نښتو کې 14 کسان وجل شول. دغه مظاهرې شاوخوا یو نړیوال دی پیل شوي. د عراق د کورونو چارو وزارت یو بیان د تیر اتوار یا یکشنبه پر ورځ ویلي چې په مظاهرو کې شپږ زره یو سل کسان زخمیان شوی هم دی، چې پکې 2200 امنیتی عسکر هم شامل دی. د ګولیا دوشنبه پر ورځ عراقي مامورین ویلي چې د امنیتی ځواکونو د هغه غړو احتساب وکول شي څوک چې د احتجاج کوونکو سره غلط رویه کوي. د عراق سرخار بغداد، د الصدر سیټي یا الصدر خارګوټینا پوزي ځواکونه هم وستل شوی دي، او داسې ګڼل کیږي چې حکومت د غغام د توتريخوالي د کمولو لپاره اغسته. د مظاهرو لړۍ په بغداد او ګڼو نورو خارونو کې د بیروزګارۍ او د بنیادی سانتیاو د نشټوالي پر ضد شروع شوی وي، خو اوس احتجاج کوونکي د بډو رشوتونو پر ضد هم غږ پورته کوي. د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د عراقي کابینې د اصلاحاتو اعلان کړو چې دا ډول احتجاجونه ختم شي. احتجاجونه د عراق حکومت لپاره حیرانوونکي پرمختګ ګڼل کیږي.
یا متظاهرین،
د عراق وزیر اعظم عادل عبدالحمدی د خالی یا شنبه پر ورځ کام ته د ټلویزیون د لارې ویلي چې احتجاج کوونکو غوښتنې اورېدلو لپاره د هغوی سره لیدلو ته تیار دی. هغه په مظاهره چانو غږ کړو چې احتجاجونه دې ختم کړي. د شیا ملیشه پخوانی مشر مقتدا الصدر، څوک چې په پارلیمان کې تر ټولو لوی مخالفه ډلې مشر دی، د تیرې جمعې پر ورځ د حکومت د مستفی کېدلو غږ کړو او د ملګرو ملتونو د سار لاندې د وخت څخه وړاندې د انتخاباتو یې ویلي. د عراق وزیر اعظم عبدالمهدی چاچیو کاروان دی خپل دغه حکومت جوړ کړي، ورته دا وخت ټولو لوی چیلنج دغه احتجاجونه دي. حکومت د احتجاجونو په وخت شوی تشدد تور په فساد راپورونکې ډلې باندې پورې کړي او ویلي دي چې امنیتی ځواکونه د پر امن احتجاج کوونکو تحفظ یقیني کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال چې د عراق پارلیمان د دغه تشدد د یو پلټنې امر ورکړي. ډیر عراقیان په سیاستمدارانو او حکومتي چارواکو باندې د بډو رشوتونو تور لګوي او وایي چې دغه لوجې کایزا تشدد چې د کلونو راهسې روان دی نه ختميږي، او دا چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنگ کې پرمختګ هم نخکاری. کمې ډلې چې په یو وخت کې د هیواد په شمال او غربي سیمو کې یو لوی برخه د خپل کنټرول لاندې راوستي وا.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
باندې زمونږ د نن سهار د دریو غنټو د خبرونه سر تر رسیدي د محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.